خدمت خواهم بود. ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. په دې خبرونه کې دا راپور اوري چې په یو راپور کې ویل شوی د افغانستان په شمال کې د فرانسې او الجزایر وسلوال تحرکات لري. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلای شئ. د شوزو چارو وزیر وای افغان حکومت د شوزو د سیاسي مشارکت ودې ته کلکه اراده لري. آیرلند پرون د کرکټ 500 سواره مسابقه له افغانستان څخه وګټله. سپین مڼې د فلسطین ادارې پر مشرانو چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال سره له کتنې شاته سوي انتقاد کړی دی. د شوزو چارو وزیر وای افغان حکومت د شوزو د سیاسي مشارکت ودې ته کلکه اراده لري. د شوزو چارو وزیر دلبر نظری د یکشنبې پر ورځ د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني کمپاین د پای په غونډه کې وویل، دا مهال 11 ښځې په وزارتونو کې د معینانو، 12% ښځې په ادارو کې د رهبري په سطحه دندې ترسره کوي او د ټولو اداري کارکوونکو له ډلې 26% یې ښځې دي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د مطبوعاتي اعلامیې په حواله د ښځو چارو وزیر ویلي، افغان حکومت په سیاسي او نورو برخو کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره ټینګه اراده لري. د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې پرون یکشنبه د یو ورځنۍ یا 500 سواره نړیوالو مسابقو په درېیمه لوبه کې په 500 وکټو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه، په چا افغانستان وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. سیال ټیم ته یې د 178 منډو هدف وټاکه. آیرلند وتوانید دغه هدف په 500 وکټو په داسې حال کې چې 2 توپونه لا ورته پاتې و پوره کړي. دا مسابقه د متحده عرب اماراتو د شارجه شهر په سټیډیوم کې وسوه. په دې لړۍ کې لومړۍ سیالي د افغانستان ملي لوبډلې په 4 وکټو ګټلې وه، دویمه او درېیمه یې د آیرلند لوبډلې وګټله. په لوګر ولایت کې پرون یکشنبه څه کم 6 ټنه بیلابیل نشه یي توکي وسوځول سول. د والی ویان سلیم ساحلی ازادي رادیو ته وویل، په دغو موادو کې هیروئین، مورفین، تریاک، چرس او نور توکي شامل و.
په دې کې 59 کیلوګرامه هیروئین، 103 کیلوګرام مورفین، 3314 کیلوګرامه تریاک، 2249 کیلوګرامه چرس او 155 کیلوګرامه بنګدانه شامل و او وسوځول شول.
د لوګر ولایت مسؤلان وایي دغه مواد د امنیتي او کشفي ارګانونو لخوا په تیرو څکم 2 کلونو کې نیول شوی و. د فرانسې حکومت د لکتالیس ګروپ په نوم د کوچنیانو د خوراکي موادو د شرکت پر تولیداتو بندیز لګولی دی. د رویټرز خبري اجنس په حواله د لکتالیس شرکت محصولات افغانستان ته هم صادر شوي دي. په فرانسه کې د مصرفونکو د مسؤلیت ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د لکتالیس ګروپ د خوراکي موادو په سوجي اوړو کې یو ډول باکتریا موندل شوی چې د کوچنیانو د روغتیا لپاره زیان رسوونکی ده. لکتالیس ګروپ په نړۍ کې د ماشومانو د غذا جوړولو ستر شرکت دی. د رویټرز په حواله د لکتالیس ګروپ غذایی مواد د افغانستان تر څنګ په پاکستان، چین، عراق، مراکش، سودان، کولمبیا، پیرو، هیټی، یونان او ګرجستان کې هم خرڅیږي. خو د دې شرکت ویاند ویلي چې په سوجي اوړو کې هره باکتریا په 2 دقیقو ایښولو سره مړه کیږي. سپین مڼۍ د فلسطیني ادارې پر مشرانو چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پینس سره له کتنې شاته سوي انتقاد کړی دی. د مایک پینس د دفتر رئیس جارود ایګن پرون یکشنبه په ویلامیه کې وویل، د فلسطیني ادارې مشرتابه یو وار بیا د سیمې پر راتلونکي د خبرو له موقع ځان لري کړ چې د خواشینۍ وړ خبره ده. مایک پینس روانه میلادي میاشت منځني ختیځ ته سفر کوي. دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې پرون سلګونو کسانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر پریکړه د اعتراض لپاره مظاهره وکړه. مظاهره چن په بیروت کې د امریکا سفارت ته څیرمه راغونډ شوې وه. د اعتراض کوونکو او لبناني پولیسو ترمنځ پرون د نښتو خبر هم ورکول شوی دی. په همدې حال کې د عرب لیګ یا عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې بیړنۍ غونډه وکړه او د امریکا د جمهور رئیس پریکړه یې وغندله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې ناوخته په خپله وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. په اوکراین کې پرون یک شنبه زرګونو کسانو د میخایل ساکاشویلی د ازادي لپاره مظاهره وکړه. مظاهره چند هغې هیواد د پلازمینې کیف په مرکزی سیمو کې لارو او سړکونو ته راوتلې وه او د ساکاشویلی د ازادي ترڅنګ یې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشنکو او لوی څارنوال یوری لوتسینکو د استعفا نارې وهلې. مظاهره چند پرون په کیف کې د ازادۍ پر میدان راغونډ شول چې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانکوویچ پر ضد د پاڅون کوونکو د رایو ځای کېدو اصلي مرکز و. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې لږ تر لږه 2500 کسانو په پرونی مظاهره کې ونډه درلوده. ساکاشویلی چې پخوا د ګرجستان ولسمشر و د اوکراین د تابعیت له ترلاسه کولو وروسته د اوکراین د اډیسا شار والی هم وو او وروسته یې د نوي ځواک حرکت ګوند هم جوړ کړ. ساکاشویلی د اوکراین د ولسمشر له عمده سیاسي مخالفانو څخه دی او د جمعې په ورځ ونیول سو. د اوکراین حکومت وایي چې د ساکاشویلی په ملاتړ مظاهره د اوکراین د رژیم پر ضد د روسیې د دسیسې برخه ده. د نوبل د سولې، فزیک، کیمیا، ادبیاتو او اقتصاد جایزو ګټونکو ته پرون یک شنبه د هغوی جایزې وسپارل سوې. د نوبل د سولې جایزه سشکل د اټومي وسلو پر ضد نړیوال کمپاین ICAN ته ورکړل سوه. د ICAN اجرایه مدیر بیتریس پین پرون د نروې په پلازمینه اوسلو کې ځانګړو مراسمو ته وویل: موږ د یوازینی منطقي انتخاب استازیتوب کوو. موږ د هغو خلکو استازیتوب کوو چې زموږ په نړۍ کې د اټومي وسلو پاتې کېدل نه مني. په اوسلو کې پرونی مراسمو ته یوه جاپانی ښځه چې د جاپان په هیروشیما ښار کې له اټومي حملې ژوندي پاتې سوې هم ورغلې وه. د سویډن په پلازمینه ستاکهولم کې بیا پاتې جایزې نورو ګټونکو ته د ځانګړو مراسمو پر مهال ورکړل سوې. تاسو د رادیو ته غوږ یاست. د فرانسې خبری اژانس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د فرانسې او الجزایر د وسلوولو د حضور خبر ورکړی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په لرو پرتو سیمو کې لا هم ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دا هم اوري چې په لبنان کې پرون د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پرېکړې پر خلاف مظاهره سوې ده. په مصر کې یو لرغونی مومیایي موندل سوی چې په دې اړه هم په دې خپرونې کې یو راپور خپروو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د فرانسې خبری اجنس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د فرانسې او الجزایر د وسلوولو د حضور خبر ورکړی چې سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی. د اول وار دی چې په افغانستان کې له داعش سره د افریقا او اروپا د هیوادونو د وسلوولو د یو ځای کېدو او فعالیت خبر خپریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. نور تفصیل له فرشتې جلال زین اوري.
فرانس پرس خبری اجنس د افغان او بهرنیو چارواکو په حواله خبر ورکړی چې شمیر فرانسوي او الجیریایي وسلوال چې په سوریه کې د داعش د وسلوالو په ملاتړ جنګېدل افغانستان ته تللي دي. د فرانس پرس په حواله دا وسلوال د افغانستان په شمالي سیمو کې له داعش سره یو ځای سوي دي. دا اول وار دی چې په افغانستان کې د داعش د فرانسوي وسلوالو د حضور خبر خپور شوی دی. د فرانسې خبری اژانس د یو شمیر څارونکو په حواله ویلي چې داعش په عراق او سوریه کې ماته خوړلې. نو شای یو شمیر وسلوال یې له منځني ختیځه تښتېدلي او د افغانستان لور ته یې مخ کړی وي. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ ولسوال باز محمد داور فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د داعش یو شمیر فرانسوي او الجیریایي وسلوال په نومبر میاشت کې هغه ولایت ته رسیدلي دي. داور زیاته کړي چې په ورغلو کسانو کې دوه ښځې هم دي چې له تاجکستانه دا کسان د افغانستان لور ته راوښتي دي. په ورغلو خلکو کې د چچنیا او ازبکستان وګړي هم شامل دي. د درزاب د ولسوال په وینا د داعش درې تنه الجیریایي وسلوال چې شای په عراق او سوریه کې جنګېدل غالبا په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت له شبکې د خراسان دولت سره یو ځای سوي او افغانستان ته اوښتي دي. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې داسې ښځې او نارینه چې په فرانسوي ژبه خبرې کوي په هغه ولایت کې لیدل شوي او په درزاب کې د داعش وسلوال روزي. د جوزجان د والی ویان زیاته کړي چې داسې رپورټونه هم ورته رسیدلي چې له ورغلو کسانو سره کوچنیان هم شته چې شمیر یې شای د 500 په شاوخوا کې وي. د درزاب ولسوال فرانس پرسته ویلي چې لږ تر لږه 200 وسلوالو چې بهرنیان پکې دي د بی بی مریم کلی په 200 متره کې کمپ جوړ کړی دی. د سیمې اوسیدونکو چې نومونه د اخیستل سوی فرانس پرسته ویلي چې بهرني وسلوال ټول ځوانان دي، لوړی ونی او سپین پوستکی لري، د مختلفو هیوادونو خلک دي، له چا سره خبرې نه کوي او سرحدي سیمو ته پتاګراته کړي. یو شمیر اروپایي سرچینو باور څرګند کړی چې وسلوال کسان شاید تاجکستان لاري افغانستان ته ځي. د فرانس پرس په حواله یو فرانسوي وګړي چې د جولای په میاشت کې نیول شوی و ویلي چې غواړي په افغانستان کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې د داعش ډلې ریښې به وایستل سي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې په اذربایجان کې په یوه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې ته ماته ورکړ سوې ده. افغانستان امنیتی ادارو په شمالي ولایتونو کې د داعش د الجیریایي او فرانسوي وسلوالو د حضور په اړه خبرې نه دي کړې.
ومردل چې د فرانسې خبري اجنس د افغان او بهرنیو چارواکو په حواله خبر ورکړی چې ځینې فرانسوي او الجزایری وسلوال چې په سوریه کې د داعش د وسلوالو په ملاتړ جنګېدل په وروستیو کې افغانستان ته تللي. د جوزجان ولایت د درزه بولسوال باز محمد داور د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې د داعش ځینې فرانسوي او الجزایری وسلوال په نومبر میاشت کې هغه ولایت ته ورغلي. دا ورزیاته کړي چې په ورغلو کسانو کې شیزي همسته او وسلوال له تاجکستانه د افغانستان خاورې ته وروښتې دي. د درزاب د ولسوال په خبره په ورغلو وسلوالو کې د چچنیا او ازبکستان وګړي همسته. تر دې مخکې د جوزجان ولایت چارواکو ادعا کړې وه چې په دې ولایت کې داعش ډله تنکي زلمیان د جګړې لپاره روزي. د دفاع وزارت ویاند تورن جنرال دولت وزیری په ځواب کې ویلي وه
مونږ دا تاییدو چې تحرکات د داعش ته په جوزجان کې، مګر زموږ عملیات ټول وخت هلته جاری دي. منګه د هوایي قواو عملیات، ځمکنیو قطعاتو عملیات، حتی د کومندو قطعاتو عملیات، د شپې عملیات منګه په جوزجان کې اجرا کوو. هغوی ته مو ډېر تاوان هم رسولی دی، ډېرې کسان هم وژل شوي دي.
په وروستیو کې د افغانستان د شمال په څو نور ولایتونو کې هم د داعش ډلې د تحرکاتو راپورونه ورکول سوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوز بنوریاس نوری را تو وی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرګلې.
برتانوی ډیلی میل ورسپانه په افغانستان کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د دې ډلې د منځني ختیځ د سخت دریځو د یو ځای کېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي. له سوریې څخه فرانسوي او الجزایری سخت دریځي د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د ځان لپاره یو اډه جوړه کړې یو ځای شوې دي. ډیلی میل لیکي دا خبره یو شمېر افغان او نړیوالو سرچینو د فرانسې خبري اژانس ته کړې ده. د ورسپانې په وینا دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د داعش په لیکو کې د سخت دریځو فرانسوي یانو حضور تاییدیږي، او هغه هم په داسې وخت کې چې د یو شمېر تحلیلګرانو په باور په سوریه او عراق کې د داعش له ماتې وروسته ښایي بهرنیان دغه جګړه ځپلي هیواد ته مخه کړي. د ورسپانې په لیکنه دا د فرانسې لپاره هم چې له 2015 کال راهیسې له داعش څخه د الهام اخیستونکو تر ټولو خونړیو حملو شاهده وه د اندېښنې وړ مسله ده. د هغه هیواد لپاره چې نه پوهېږي له خپلو هغو په سلګونو اتباعو سره چې منځني ختیځ ته د دغې ډلې په پلوي جګړو کې د ګډون لپاره تللي څه وکړي. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال جوزجان په تیره بیا د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې فعالیتونه زیات کړي دي. د درزاب ولسوال باز محمد داور ویلي چې د الجزایر او فرانسې یو شمېر اتباع په سیمه کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته داخل شوي دي. په کابل کې اروپایي او افغان امنیتي سرچینو هم د هغه دا خبره تایید کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې شمېر څومره دی. د درزاب اوسیدونکو بیا ویلي چې شاوخوا 200 بهرنیو وسلوالو د بی بی مریم له کلي 200 متره لرې د ځان لپاره یو کمپ پرانستلی دی. یو شمېر اروپایي سرچینو ویلي چې اکثره دغه بهرني وسلوال له تاجکستان د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د ډیلی میل په لیکنه افغانستان خپل ځان ته د بهرنیو وسلوالو د راکاګلو یوه اوږده سابقه لري. په 1980 لسیزه کې د پخواني شوروي د یرغل په وړاندې د افغانستان جهاد ته ډیرو بهرنیانو په تیره بیا عربانو رادنګلي وو چې وروسته القاعده له دې هیواده د ځان لپاره د یوه امن ځای په توګه کار واخیست. د ډیلی میل په وینا که څه هم پنټاګون وایي چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو شمېر له زرو کم دی، خو د چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور په دې هیواد کې د بهرنیو وسلوالو مخ په زیاتېدونکي حضور ته په پام سره داسې نښې لیدل کېږي چې داعش د نړیوالو حملو لپاره د بهرنیو وسلوالو یوه عملیاتي برخه په دې هیواد کې فعالوي. امریکای بیلیبل نیوز دیموکرات انټرنیټي خبرونې امریکا ته د محمد یونس یوسفزی په نوم د هغه ځوان افغان ترجمان سفر ته پام اړولی چې له څو کلونو هلو ځلو وروسته د امریکا په هاستون کې له خپل پخواني امریکایي آمر سره یو ځای شوی دی. 40 کلن یوسفزی چې هغه وخت 19 کلن په هلمند کې د امریکایي پلي سمندري ځواکونو د یو جزو تام له قومندان ډګرمن مایک هرسن سره د ژباړونکي په توګه کار کاوه. د خبرونه په لیکنه حسن چې اوس په امریکا کې د احتیاطي پوزیانو په اړه کې دنده سرته رسوي وای د چکل خپل پخوانی ترجمان ولید چې بلخره امریکا ته راورسید ډیر د خوخي احساس وکړ دی وای دغه سفر څلور کاله وخت ونیو او دا اندېښنه ورسره و چې خای هغه دومره ژوندۍ پاتې نشي چې دغه سفر تر سره کړي. یوسف زی د خبرونه ته ویلي چې د هډسن په لیدو یې داسې احساس وکړ چې یوازې نه دی او اوس یوه کورنۍ لري. د خبرونه په وینا د امریکا د حکومت د سپتمبر میاشتې د راپور له مخې د افغانانو لپاره د مهاجرت د ویزو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې تر اوسه له 9000 زیات کسان چې د امریکا د ویزو غوښتنه یې کړې ویزو اخیستو ته منتظر دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د حکومت له فرمان سره سره په لور پرتو سیمو کې د پیغلتوب معاینه یو عادي کار دی. د دې وزارت مرستیاله وایي د ښځو د پیاوړتیا په دوو سمپوزیمونو کې چې د لور پرتو سیمو ښځو هم پکې برخه اخیستې وه په دې اړه ورسره ژورې اندېښنې شریکې شوې دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د حکومتي فرمان او ترسره شویو کمپاینونو سره سره په عدلي طبي مرکزونو کې د بکارت د پردې معاینه لا هم د تاوتریخوالي یوه جدي بېلګه ده. د دغه وزارت مرستیال نبیله مسلې وایي د دوی موندنې ښیي هغه ښځې چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي له دې اندېښنې ډېرې ځورېږي. اغلې مسلې د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هیواد د بېلابېلو سیمو ښځو ورسره د ښځو د پیاوړتیا په دوه وروستیو سمپوزیمونو کې په دې اړه جدي اندېښنې شریکې کړې دي.
دوی
په ځینې لري پرتو سیمو کې لا هم دا معاینه کیږي یا دا چې دوی له فرمان څخه نه دي خبر او یا هیڅ د قانون په قصه کې نه دي. دا خپل یو تاوتریخوالی دی او دا غونجونه په وړاندې ډیر کیږي چې لوکوره دی و خوندي ځای په لټه وځي. نوموړي وایي دا کار داسې وخت کیږي چې د ولسمشر د فرمان له مخې هیڅ بنسټ نشي کولی له اجازې پرته یا دا معاینه وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د بکارت یا پغلتوب پردې معاینه د ټولو ملي او نړیوالو قوانینو او ژمنو خلاف عمل بولی. د دغه کمیسیون کمشنر قدریا یزدان پرس ازادي راډیو ته وویل په ښارونو کې په دې اړه جدي کار شوی خو لا هم د جبري معاینو موارد موجود دي.
تلاش های جدی بر مهار
دا وای د دې اجباري معاینو د بندول لپاره جدي هڅې کیږي. په داسې حال کې چې مسولین پوهیږي چې دا جنایت دی خو بیا یې هم نمونه لیدل کیږي ولې په کافي اندازه بند شوی دي.
کافي مهار شوه.
نړیوال سازمانونه وایي دا ډول معاینې علمي نه دي او نشي کولای یو څوک بدفعل ثابت کړي. مخکې در دې د افغانستان د عدلي علومو د خدمتونو موسسي ویلي د بکارت د پردې معاینات رښتینی او علمي بنسټ نه لري. دغه شان د افغانستان د بشر د حقوقو د څار سازمان او د نړۍ روغتیایي سازمان هم د بکارت د پردې معاینات د بشر د حقوقو ټکان ورکوونکي نقص ګڼلې او د بندیدو غوښتنه یې کړې ده. د دې سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دوی ته په دې اړه شکایتونه او انتقادونه نه دي رسیدلي. د وزارت د پالیسي او پلان مرستیال عبدالقدیر قدیر ازادي راډیو ته وویل که څوک په دې اړه شواهد شریک کړي له سرغړوونکو سره به جدي قانوني چلند وشي.
هر څوک چې د صحیح سیستم پدنن کی د خشونت عامل کی هغه د قانون مطابق سره سم مجازات کیږي. خو شواهد ضرورت دی چې مونږ شواهد به ولرو.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر قدریا یزدان پرز دغه نسی ماینه په خپل د جنسي زورونې یو بڼه بولی. نوموړي وایي دا ډول اکثره ماینه د زیانمنون جنو او میرمنو د موافقې خلاف او هم په غیر مسلکي توګه تر سره کیږي چې باید په بشپړ ډول منع وګرځول شي.
د جلال آباد د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د ښاري پراختیا لپاره پلانونه طرحه سوي خو د دولتي مځکو د غاصبانو له وجې نسي تطبیقولی. نور تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد پر راپور کې.
د ننګرهار د ګڼو ولسوالیو څخه خلکو د نامنیو له امله جلال آباد ته په کډه راغلي او تر څنګ یې د لغمان، کونړ، نورستان، لوګر او پکتیا ولایتونو ګڼو اوسیدونکو هم په دغه ښار کې استوګنه غوره کړې چې د ډېری ګڼې ګوڼې له امله اکثره خلک د ښاري اسانتیاو څخه محروم دي او د ښاري پراختیا په برخه کې هم حکومت تر دې مهاله څه نه دي کړي. خو د جلال آباد سرپرست ښاروال انجینر حکیم الدین عمرخیل وایي چې د ښاري پراختیا لپاره پلانونه جوړ شوي خو د دولتي املاکو غاصبینو یې مخه نیولې ده.
د رهایش لپاره موږ ځینې نور پلانونه په ځای کې لرو. پلانونه ایجاد شوي دي خو ډېره ستونزمنه خبره چې دا هغه د دولتي املاکو د غصب موضوع ده چې خاري پلانونه د مشکل سره مخ کړي دي او په هغه څه چې لازم او چې خاري پلانونه تطبیق شي د اوسه پورې نه دي تطبیق شي.
انجینر عمر خیر وړاندې وایي په جلال آباد ښار کې د یو شمېر دولتي املاکو د غصب تر څنګ په دوه نو ښارګوټو کې هم زورواکو ځمکې غصب کړي چې د خاري فراختیا مخه یې ډب کړي ده.
بارزه کې چې یو غیر قانونی عمل کیږي الته یو نو قوه چې قابل دید نه ده، یعنی نامری قوه ده خو موجوده ده، موانع فوق العاده ایجاد دي. څو شارک چې پلان کړی دي، یو شارک موږ په سیاسن کې پلان کړی ده 40% تطبیق دي، 50% د غاصب پلاس کې. قاسم آباد کې موږ تقریبا د 5300 نمبرو پلان طراحي کړی ده د ملنګ جان مینه په نامه، هغه 10% تطبیق دی.
د جلال آباد سرفرس خاروال انجینر عمر خیل زیاتوی چې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان د جزا په قانون کې د سلورم نمبر زمیمی په بنیاد د ځمکې په مساحت غاصبینو ته مجازات ټاکل شوي چې تر عمر قید پورې جزا هم پکې ټاکل شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به په عملي بڼه پلی شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په لبنان کې پرون یک شنبه سلګونو کسانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پریکړه د اعتراض لپاره مظاهره وکړه. خلک په بیروت کې د امریکا سفارت مخامخ راغونډ شوي وو. د اعتراض کوونکو او لبناني پولیسو ترمنځ پرون د نشوتو خبر هم خپور شو. نور جزئیات د فرشته جلالزی راپور کې.
د لبنان پلازمینه بیروت کې پرون د امریکا سفارت ته شاوخوا راغونډ شوی اعتراض کوونکي لامنیتي ځواکونو سره ونښتل او د دواړو خواو ترمنځ د شخړو خبرونه خپاره شوي دي. د لبنان امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو د خورولو لپاره وشکبهونکي ګاز استعمال کړ او د اوبو ستر ټانکرونه یې د مظاهرې ځای ته ورسول. پر خلکو یې اوبو وپاشلې څو مظاهره چان خورواره شي، خو مظاهره چانو د بیروت په دیپلوماتیک سیمه کې ورغورځونکي ګولۍ وویشتې او پر لارو یې اورونه بل کړل. په لبنان کې زرګونه فلسطیني کډوال ژوند کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د تیرې چهارشنبې په ورځ بیت المقدس په رسمي ډول د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او تر څنګ یې وویل چې په تل ابیب کې د امریکا سفارت به هم بیت المقدس ته ولېږدوي. د انډونیزیا پلازمینه جاکرتا کې پرون سلګونه کسان د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې په مخالفت کې لارو او سرکونو ته راوتلي وو. په همدې حال کې د سویډن پولیسو پرون درې تنه چې د ګاتنبرګ ښار د یهودانو پر یوه کنیسه د حملې پلان درلود ونیول. د اسرائیل امنیتي ځواکونو ویلي چې پرون یو فلسطیني سړی په بیت المقدس کې یو امنیتي ساتونکی په چړو وهلی خونیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د عربو د اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې بیړنۍ غونډه وکړه او د بیت المقدس په اړه د ډونالد ټرمپ پریکړه یې وغندله. هغوی وویل چې تر دې وروسته د اسرائیل او فلسطین د سولې د هڅو په اړه د امریکا بې طرفه منځګړیتوب نشي منل کېدلی. د عربو د اتحادیې مشر احمد ابوالغیت پرون وویل
قرار الاداره الامريكيه هو في جوهره
د ډونالد ټرمپ پریکړه د اسرائیل له لوري د فلسطین اشغال توجیه کوي او هغه برخلیک چې په زور پر فلسطین تحمیل شوی پر رسمیت پیژني. دا نړیوالو قوانینو او د عدالت اصل ته د بې تفاوتۍ پر اساس پریکړه ده او پریکړه کوونکي د نړیوالو د ګډې ارادې په مخالفت کې دروي. فلسطینیان بیت المقدس پر راتلونکو کې د خپل دولت پلازمینه غني او وایي چې بیت المقدس په بشپړ ډول د فلسطین د خاوري برخه شار دی، خو اسرائیل چې د بیت المقدس ختیځ سیمه نیولې ټول شار خپل پلازمینه غني.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو پرون یک شنبه د ناروی پلازمینه اوسلو کې د یو لړ مراسمو په لړ کې سرغنی جایزه ترلاسه کړه. د اټومي وسلو د لمنځوړلو لپاره د نړیوال کمپاین مشرې او د دې کمپاین هغې جاپاني غړي ته چې پر جاپان د اټومي حملې ژوندۍ پاتې سوې دغه جایزه ورکړل سوه. نور حال د نوریاس نوري پراپور کې
اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دوه انتخابونه لري، د اټومي وسلو لمنځوړل یا موږ ټول لمنځوړل. دغه څرګندونې د اټومي وسلو ضد کمپاین د ټولنې اجرایوي مشرې بیاتریس افهن د یکشنبې په ورځ په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې د ترلاسه کولو په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. میرمن فهن پر ټولو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو غږ وکړ چې پر اټومي وسلو د بندیز لګولو لپاره د ملګرو ملتونو تړون تصویب کړي. د اټومي وسلو د لمنځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین ته د نوبل کمیټې د سولې جایزه په دې خاطر ورکړه چې دغه کمپاین د اټومي وسلو د پراختیا او د یوې اټومي جګړې د خطر زیاتوالي ته د نړیوالو ډیر پام اړولی دی. په دغه نړیوال ائتلاف کې د نړۍ 468 غیر دولتي ټولنې او سازمانونه راغونډ شوي او د ملګرو ملتونو پر اټومي وسلو د بندیز د هغه تړون د تصویب لپاره هلې ځلې کوي چې 122 هیوادونو په 13 جولای میاشت کې تایید کړی دی. میرمن فهن وای تر اوسه دغه تړون د اټومي وسلې لرونکي هیڅ یو هیواد نه دی لاسلیک کړی او له هغوی غواړي چې دغه کار وکړي. د آی سی ای ان مشر وویل دغه تړون یو انتخاب وړاندې کوي، د پای لپاره دوه انتخابونه، د اټومي وسلو پای یا زموږ پای. هغې په عین حال کې چې له فرانسې، چین، هند، پاکستان، شمالي کوریا او اسرائیل څخه د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه وکړه، زیاته کړه چې د امریکا متحدو ایالتونو ازادي پر ډار غوره بللې، روسیې د له منځه وړلو پر ځای کمول غوره بللې، او برېټانیا هم د ظلم او فشار پر ځای د قانون حاکمیت ته لومړیتوب ورکړی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې اسرائیل چې په غالب ګمان له اټومي وسلو برخمن دی، نه د دغو وسلو لرل تایید کړي او نه هم د هغو له لرلو انکار کړی دی. په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې په مناسبت غونډې ته بلې ویناوالې 50 کلنې جاپانۍ سیستوکو تورلو چې په 1945 کال کې د نړیوالې جګړې په پای کې د جاپان په هیروشیما ښار د امریکا له لومړي اټوم بم څخه روغه پاتې شوې د پیښې زړه بوږنوونکې خاطرې څرګندې کړې. تورلو چې هغه وخت 10 کلنه وه او د دغه اټوم بم له ځای څخه څه باندې 1 کیلومتر لرې د ښوونځي د ودانۍ له نړېدلو دیوالونو او خاورو خښتو لاندې راایستل شوې وه، وایي اکثره ټولګوالې په خپل صنف کې ژوندي له خاورو لاندې شول.
د مصر لرغونپوهانو د هغو تاریخي آثارو د موندلو اعلان کړی چې یو لرغونی مومیایي سوی مړی هم پکې شامل دی. چرواکي وایي چې له دې مومیایي سوی مړی سره یو ځای سلګونه مجسمې هم موندل سوي دي. احمد تکلو نور تفصیل.
مصری چارواکو د شنبې په ورځ وویل یو مومیایي شوی مړی چې په غالب ګمان د پخوانی زمانې د کوم مهم شخصیت بوي او څو نور لرغوني آثار یې په اقصر ښار کې له دوو لرغونو قبرونو څخه ترلاسه کړي دي. د نیل سیند پر غاړه پروت اقصر د مصر هغه ښار دی چې لرغون پیژندونکو تر اوسه ډېرې پراخې څېړنې نه دي پکې کړي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت وایي د دې لرغونو قبرونو موقعیت د اقصر په لویدیځ ساحل کې په درا ابو نجا هدیره کې دی چې د لومړي ځل لپاره جرمنی لرغون پیژندونکي فدریکا کمپ په نویمو کلونو کې د هغو یادونه کړې وه، خو هیڅکله نه څوک ورغلی وو او نه هلته کیندنې شوي دي. لرغون پیژندونکو له دې مومیایي شوي مړي سره یو ځای له لرګیو جوړ څو نقابونه او سلګونه مجسمې هم موندلې چې د لرغونو آثارو وزارت وایي تاریخ یې ښایي د مصر د لرغونو پاچایانو د 18 دورې د پای یا د 13 دورې د پیل زمانې ته ورسیږي. د مصر لرغونی آثار په نړۍ کې بې ساري شهرت لري او د همدې آثارو له وجې هر کال خورا زیات سیلانیان د هیواد ته سفر کوي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت هیله لري چې نوي موندل شوي آثار به د دې هیواد د توریزم له صنعت سره چې په عربي نړۍ کې له ولسي پاڅونونو وروسته سخت زیانمن شوی دی مرسته وکړي. مصر لومړنی عربي هیواد و چې په 2011 کال کې ولسي پاڅونونه یا د عرب پسرلی په نوم نهضت پکې پیل شو او ولسمشر حسنی مبارک د همدې پاڅون په دوام له واکه لری شو، خو له دې سره سره په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی. د پاڅونونو د مصر اقتصاد چې تر ډیره د توریزم پر عوایدو ولاړ و سخت زیانمن کړ. په سپتمبر میاشت کې مصري لرغون پیژندونکو په اقصر ښار کې د لرغونې زمانې د یو مشهور زرګر قبر وموند چې د اټکل له مخې 3000 کاله مخکې ژوند کاوه. مصري چارواکو وویل له دې قبر سره یو ځای څو ښخې شوې مجسمې، مومیایي شوي مړي او ګاڼې هم ترلاسه کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساینس پوهان وایي داسې درملې موندلې چې په اسانۍ د ملاریا ناروغي تداوي کوي. نور لیسمت څاروان ناوري.
ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په 10 ورځو کې ختمي شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساينس پوهان هیله لري چې دا سیړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوي دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي چې د هغو له منځه 4.8 لک مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو مرکو نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیس پروګرامونه هم له ازادي راډیو اوریدلی شئ. دا تو بجو په خبرونه کې هر دوشنبه د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرامونه خپریږي. د لسو بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د دولسو بجو خبرونه مو یو سټوډیو یو ساعته خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د دوو بجو خپرونه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د څلورو بجو په خپرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي. د شپږو بجو خپرونه مو نیم ساعته خبری مجله ده. د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي افغان حکومت د ښځو د سیاسي مشارکت ودې ته کلکه اراده لري. د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې پرون د یو ورځنۍ یا پنځو ساوره نړیوالو مسابقو په درېیمه لوبه کې په پنځو وکټو سره افغانستان ته ماتې ورکړه. په لوګره ولایت کې پرون یکشنبه څه کم شپږ ټونه بېلابېل نشئی توکي وسوځول سول. د فرانسې حکومت د لکتالیس ګروپ په نوم د کوچنیانو د خوراکي موادو د شرکت پر تولیداتو بندیز لګولی. د دې شرکت محصولات افغانستان ته هم صادر سوي دي. سپین مڼۍ د فلسطیني ادارې پر مشرانو چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال سره له کتنې شاته سوي انتقاد کړی دی. په اوکراین کې پرون یکشنبه زرګونو کسانو د میخایل ساکاشویلی د ازادۍ لپاره مظاهره وکړه. د نوبل د سولې، فزیک، کیمیا، ادبیاتو او اقتصاد جایزو ګټونکو ته پرون یکشنبه د هغوی جایزې وسپارل سوې. د نوبل د سولې جایزه سږکال د اټومي وسلو پر ضد نړیوال کمپاین یا ICAN ته ورکړل سوه. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام.
د انصاف پلاټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دی کې روان ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډره کوي ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو منصوب وای چې د ځینو ستونزو له امله له قطعې منفک شوی خو اوس چې غواړي خپلې قطعې ته ور وګرځي همکاري ورسره نه کیږي. دی وایي د ده په شان د سرحدي ځواکونو نور منصوبین هم و چې منفک شوي وو خو دا چې واسطې لرلې هغوی بیرته جذب شوي خو دی چې واسطه نه لري سرګردانه ګرځي. د ده ستونزه مو د دفاع وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه ده؟
زما نوم احسان الله ده.
له کومه ځای د ټلیفون کړی؟
د لغمان ولایت د مرکز څخه.
ستونزه مو څه ده؟
ورو دغه مشکل چې زه په لیوا سرحدي کې وم اوس منفک شوم چې زما کله ورته وي هغه ځای نشته کمبوت نشته زمونږ یو څو ملګري واغې منفکي خلاصه کړه هغې ته کمبوت اوس واسطه هم لرله خو ځانې هغه اوس خو نن سبا څوک چاته حل نه وي مسو ځان نه مقرر کړه دغه یو جمعه کې غیم وظیفه غیستې ده پکې.
ته په کوم ټولي کنډک لیوا یا فرقه کې وي؟ داسې په مشخصه توګه ووایه او دا هم ووایه چې څو کاله دې په سرحدي ځواکونو کې وظیفه ترسره کړې؟
د ننګرهار ولایت سرحدي پولیسو په ټوله ثقيله کې وم هغه زمونږ ټوله چې منحل شو نو کله چې مونږ کنډکو ته ورکړلو نو هغه کنډکونه چې مونږ ونه شو کړی چې هغه کنډک ته په وخت باندې هغه وو که زمونږ لخوا نه د مخالفینو مونږ ته ډېر هغه وو کتابونه به یې راکول نو د هغه له وجې نه ما وظیفه پرېښوده. په اوس امنیت ښه شوی نو بېرته غواړم خپل وظیفه واخلم. څلور کاله په ننګرهار د سرحدي پولیسو کې وظیفه اجرا کړې ده په مختلفو ولایتو کنړ، نورستان کې، هندوګوشتي او توربوره یا د ننګرهار کوم سرحدي سیمې ټولو ته ورغلی یم. وظیفه مې اجرا کړې څلور کاله پکې.
اوس چې ته خپلې قطعې ته ورګرځې مسؤلین درته څه وایي؟
اوس مسولین وایي چې د وزارت داخلي لخوا نه امر شوی چې هغه منطقیګانې او پیشنهاد او مقرر او څوک چې تبدیل او تغییر بند ده د دې لخوا نه اوس مونږ نه واسطه لرو نه هغه لرو زمونږ څو ملګري وو هغه خو اوس مقرر شوي په همدې لیوا کې هغه هم دغسې مونږ غوندې منطق شوي او څه واسطه ما ستیا پیدا کړل هغه هم اوس یو جمعه کېږي چې مقرر شوي دي
هغوی هم ستا په شان منطق شوي وو
او هغه هم دغسې زمونږ غوندې مشکلات ورسره امنیتي ستونزې د مخالفینو لخوا نه ورته وي ډېر بیا هغه هم وظیفه پرېښه اوس مو د یو شپږ میاشتې یو کال هغه هم وظیفه پرېښه زما تقریبا دوه کاله کې وظیفه هم پرېښه چې زه پیژان څخه ورځم پیژان وایي والا کمبوج نشته جای نشته او پلانکی ده بیسانکی ده نو چې واسطه والا وي هغې ته ښه کمبوج ته مقررېږي درګر ده
اوس څه غواړې غواړې چې بېرته خپلې قطعې ته ورشي او وظیفې ته د دوام ورکړې
اوس زه غواړم بېرته چې خپل وظیفه واخلم خاص علاقه لرم مخکې چې وظیفه اجرا کړې نو اوس بېرته غواړم چې په سرحدي پولیسو کې خپل وظیفې ته بېرته ادامه ورکړم او هېوادوال ته خدمت وکړم
خستا مشکل به له مسؤول چارواکو سره شریک کړو
دا اوس ورو دغه مشکل ده زمونږ چارواکو تر غوږو ورسوي
د انصاف پلټکه
اوس چې سرحدي ځواکونه د دفاع وزارت پورې مربوط شوي دغه ستونزه مو د دغه وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي جنرال محمد رادمنش سره شریکه کړه جناب رادمنش د سرحدي ځواکونو کوم افسر یا عسکر چې د ځینو ستونزو له امله له دندې منفق شي او هغه بیا وغواړي چې په خپله قطعه کې شامل او وظیفې ته دوام ورکړي دا پروسه څنګه ده
قانون کاملا وضاحت لري هر هغه کسان چې د خپل قطعنه په اساس د مشکلات غیر حاضریږي بیا سي حاضر شي د خپل قطعنه او خپل د هغه قطعه سي د پکې منسوب ده د هغه نه یو ابتدایي تحقیقات کې پس له تحقیقاتونه په پیژنتون کې حتما راجع کیږي چې دغه نفر د دې لقبله غیر حاضر شو مثلا کوم مشکل یې درلوده اما دا وضاحت لري که هر هغه کسان چې غیر حاضر شي خپل قطعه ته حاضر شي حقیقتا مسؤول ده سیدای په خپل بست کې ونیسي حاضری ځینې واخلي او د ده مشکلات حل کیږي او دای منسوب ده حقیقتا دی که مشکل یې رفع نشو خپل پیژنتون ته مراجعه وکړي که پیژنتون هم ونه کا زه حاضر یم سی ورته خ او په وخت زمان مشوره ورکوم
ردمنه شپ دی وای چې خپل قطې ته مراجعه کړي ډېر حل ځلې هم کړي خو همکاري ورسره نه ده شوی تاسو له دې سره سره همکاري کولای شي
من د هغه پیژنتون ته مونږ ارتباط نیسو اول خو قانون وضاحت لري قانون د په هر قطې کې سی دی حاضر یې درلوده اوس غیر حاضر شوی ده حقیقت ته باید دی مراجعه وکړي که ونه شو پیژنتون ته مراجعه وکړي که پیژنتون ونه کړو زه په حیث د یو انسان د ټولو خلکو سره مونږ همکاري کړی ده او زه حاضر یم چې پیژنتون د وزارت داخلې سره ارتباط ونیسم او که دی سره امکانات و همکاري کړي
دا موضوع مو د دې لپاره تاسو سره شریک کړ چې سرحدي ځواکونه اوس د دفاع وزارت پورې تړل شوي دا پروسه کوم ځای ته رسیدلې او د احسان الله ستونزې ته به د حل لار ومندل شي
تر اوسه آخر ته نه رسیدلې مقصد شروع دی او که په آخر کې ورسیږي خپل وزارت دفاع مسؤل ده خپل پرسونل سره په قانوني سره سم اجراءات وکړي
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د سرحدي ځواکونو یو منسوب احسان الله ازادي رادیو ته ویلي چې د ځینو مشکلاتو له امله له دندې منفک شوی و خو اوس بیرته غواړي چې په خپلې قطعې کې شامل او دندې ته دوام ورکړي دی وایي همکاري ورسره نه ده شوې او د دفاع وزارت ژمنه وکړه چې د دې ورته مراجعه وکړي چې د ستونزې حل ته قانوني لارې وموندل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله. نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د ځینو ورکو په اړه معلومات راکوي. لومړی به د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکي پیغام وورو، بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
ما د عزت الله جان په نامه باندې چې د خپل نوم د خپل پلار نوم نه څه ښودلی دا وړ مې ورځ راشي موږ پیدا کړی دی که د هر مومن مسلمان دی د لس کاله په عمر باندې دی نوکې د دماغې ستونزه لري که د هر مومن مسلمان یا قریب یا ورور یا بچی ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې زنګ وکړ. پر دغه شمېرې باندې 0 5 5 3 3 3 هغه محمد جان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه آزادین په آزادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
زه د ګذاب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د یارات ولس کاله کېږي چې مانا یو عاجزه د ګذاب ولسوالۍ ته راغلی ده. هغه غواړي چې خپل قربان هر څه چې زما غږ اوري کولی شي چې مانا خپل په د عزت راشي خیرات کور دی مانا هر څه هر قریب هر دوست چې زما غږ اوري فراغ چې نوم یې پروانه ده نه دی د غزدا نمبر د 0 5 2 9 5 3 بیا ته وایم 0 5 2 2 9 5 3 وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلم چې تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومن یم له کندهار. زما یو دوستي ده جاوید په نوم، نو که څوک چې دپاره معلومات لري یا دی زما خپله زما اواز اوري نو تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي چې دی ورسې د خپله کوره څخه بیا هم نهلیدلي په دا نمبر 89 0 9 0 4 8 9 0 4 8.
السلام علیکم، زه عبدالباری ام، ما ورور سوی دی د 15 میاشتې کېږي چې مدرکه سوی دی که هر چا پیدا کوي په دې اړیکه چې په دې شماره جاړي کړه سره ونیسي 0 0 4 4 0 0 5 9 0 4. نوم یې حبیب رحمان دی. السلام،
زکریا عبدالسلام مظلومیار د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال د عبدالله میرزا په نامه باندې 6 کاله کېږي چې له کوره نادره کتره ایتم. د عبدالله میرزا شته د نایک د کلي اوسېدونکی، د نایک د منطقې ده، د حبیب الله د کلي اوسېدونکی ده. شوکار مسلمان ورور ته د عبدالله میرزا په حقله معلومات دي، لطفا همدغه شمېرې ته زنګ ووهئ چې زه یې اوس درته تکراروم 0 5 2 2 4 5.
السلام علیکم، زه محمد الیاس سفری ولایت د فرانکفورت او بسالی د وری د کتیب ساز سره په تماس کې یم. ما یو ماما دی د 8 کاله کېږي چې ورک شوی دی نو 4 کاله عمر لري که هر اورېدونکي ته معلومات وي او سرلي یا درک ور ولري نو په دغه شمېرې دې ما ته زنګ ووهئ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم گډوډ خبر کوم زما یو بچی دی هغه د مانا ورک شوی دی دا ډیر وخت کېږي اردو مې دې ته
اس پر نه ده چې کوچاته معلوماتي ماته په دیش میراځم غوخري سپور و سپور یو د شپږ دیش و دیش یو السلام
بلې السلام علیکم زه کوم اطلاع د منډه په ټلیفون پر لیک مزنای محمد د مزمنان اخون په نام دی دا پینځه شپږ کال کې د کور څخه وتر دي اس دراکې زموږ څخه نه څه ار څه څخه دراکې په دغه نمبر دی غنګو یې پرالیا و شپې ته شپاسو یارل و سلام
زه رحمن شاه نمیرم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شپشتې د سیمې اوسېدونکی زما یو ورور دی اختر محمد نمیږي چې تقریبا 15 کال کې دی چې نه درک سوی دی اسابې تکلیف لري د کندهار په ولایت کې هر مسلمان روز د کمپچيري چيري ماتي ماته په دغه شماره باندې زنګ وهي 0 1 1 8 4 0 0 1 1 8 4 0 0 السلام علیکم
سلام علیکم زما نوم کیم دی و ازادی رادیو ته می زنګ ورالای دی زما یو د اکاز وی دی غلام نمیزی د کندهار ولایت کې کور دی دا تقریبا واته کال کیږي چې نموز د شماره لرو نه د زمو شماره لري کچیر دا زما زغ واوري نو دا زما شماره ونیسی ز په ایران کې ما نو دا به ماته زنګ وی د شماره گیر کو 0 2 1 2 5 1 1 حتمان که دغه زما ږغ واورېدی نو حتمان دې په دغه شمارې ما ته زنګ ووهي غلام نمیزي د کندهار ولایت کې کور دی دا واته کاله کېږي موږ درک نه سره لرو زه هم کیم یم د ګل آغا ورور حتمان دې ما ته زنګ ووهي د خدای په امان
زه بلال ترخیل ما سره کابل نه میاړی کنه ولر ده ما د ماما زوی ده سنامه د جاوید دا د درې میاشتې کېږي چې نه دره کسه وای ده د کابل په لویه لار باندې ننګرهار خواته کابل او د ننګرهار لویه لار نو نه پوهېږم کابل نه حرکت کړی د ننګرهار په خواته لغمان خواته بیا نه دره کسو ټلیفون مونږ پسې کوو ټلیفون یې خاموش وو که آیا ری مونږ غږ اوري او د ده یا عزیزان یا ملګري نو لطفا مې په مونږ ته په دغه شماره زنګ ووهي 0 3 5 3 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم زه حضرت محمد سراجی د ګومل لول فالیس ازادي راډیو ته تماس کیما د موږ د منطقي او نفر و چې هغه د ایران په لار باندې اصلې و دوبی ته تو ایران په لار ورکسوي د وسه معلومات نه کیږي کچیر چاته معلومات وي نو د ازادي لار د مشت معلومات راکې چې هغه ټلیفون شمیره ده 0 5 3 4 4 نو ډیر مننه به کچیر د معلومات راکې و سلام
تقریباً
ہلو السلام علیکم زمان کا جسمان بھائی والا کے رضا ماما رجنی والا ہے گلام والی درسلے کچھ دوں کا نام کی چلکو نہ تارا کرے اس حال اور معلوم ہر مسلمان ہو رہا او اویدای صحفل او ریدی مهربانی او دی اسلامی هم دا دی علم خدمی فدغ نبر زما سره تماس ونیسی سیپر وسوا ونوي دريسوا دواليا وسوا شبوكيس شمارا يوزن بيات شكرارو سفر و ن و ري و و و ري شفاز عدادا
بلي السلام عليكم زه رحمت ولي د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره پاړي کوم. زما یو وخت فیورټ دی د عبدالستار په نامه دی، حاجي عبدالعزیز زوی دی. اصلي موږ د باغران یو، باغران کې د خود یو شپږ کاله کېږي چې د خپل کور څخه نظاره کړی د ده په حق له چا څوک معلومات لري یا دی زما غږ اوري مفته دي پر دا شمېره باندې زنګ ووهي. زموږ د سیوی نمبر دی 02 02 5 2 5 5 بیا سپر په پای کې دا موږ د سیو نمبر دی. هر څوک د په حق له معلومات لري یا د علم راغوري مختلف دا غش مې را باندې معلومات را کی یو لکه باندې جای زور کول کیږي.
السلام علیکم انا د دې راځي ټول کار کوونکو او دونکو ته سلامونه وایم. زه د علم ولایت ناوی ولسوالۍ سمې تماس دی ولې زما یو خړې دی تاسو لا جام میز دا دې مې چې کېږي چې د کور څخه وتلې دي یار مسلمان وو که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمیره دي زما سره تماس ونیسي 0 0 0 2 8 8 8 هر ور ته که په دې اړه معلومات دي لکه افغاني جایزه ورکول کېږي. والسلام
بله السلام علیکم زه محمد داود خکمل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس. زمون د تڼۍ ولسوالۍ یو انډیوالم دی تقریبا 150 په عمر کې دی. تقریبا یو میاشت کې چې هغه بې درکه شوی دی د مړه او د ژوندي هېڅ معلومات نه کېږي. کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دېرش مړه دا زموږ سره تماس ونیسي 0 0 0 4 6 9 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 0 0 4 6 9
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 0 2 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
بلی السلام علیکم زه زرګی خوشاله ما د دم سړی د انګریان نن څه تاسو په تماس کې ما دا کازوی دی په وجن میږي د زوجین ورور دی دا یو شپږ میاشت کېږي د کور څخه نظر کڅوې دی تقریبا د وکالو دی از مسلمان ورور چې پیژنې هلدلې دی په داش مې راځي زنګ وي چې پروسه وا وجه شپندویش وشبته. والسلام
السلام علیکم زرز محمد المن الله د نوزاد لسوالی د ربات کلی وسیدون کیما زما یو دواز زال زما یو روري وحشی دا دوا کال و درې مش تقریبا کیږي نه درا کدی د ورور نوم ګل احمد د ما مغلو سویری او وحشی مشی دی سردار محمد د میج د سروار کاز دی دی نو دوی ک زما ژغ اوریا په زندان کې یم د یو هرنی وادو تتلی یا هر ځای چې په هر څه کې زما ځاغه لري د دې څه معلومات لري ټول دې وخت خو دا واندې او له دوه د دې نه نه چې دا غوډه خبره کړې د دې دا دوه مر د دې کسان له دې څه چې په دې نه خبرې لکه چې یا باندې را لسو هي د باندې زما ځاغه لري دې ته خبره کړې یا دې مو په مخه پای څوک په خبره نه دي کله چې زما سره په دغه شی نه دا کوي چې د خدای له مخې څه کوي او څه کوي څه کوي څه کوي او څه کوي درې درې د مشلیاره له څه کوي د تر دې دا یو څه په لا اته کوي چې درې درې دا څه کوي چې شپږ او څه کوي حتی درې درې سفر و سفر دوه یو سفر نه اته کوي هر څه چې چې هغه ورا د دوه دوه کټانه لپاره معلومات لري ما څه د مهرباني د همدې مرو اړیکه ولې
السلام علیکم زاد الحاجی د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ اوسیدونکی د پلار نوم یې ګلنور دی. زما ورور دا درې کاله کېږي چې ورک دی. اصلي نوم یې که عبدالحاد دی، مشهور په کلن یار دی، ګلنور زوی دی. که څوک په اړه معلومات لري دغه شمېره زموږ شمېره ده، زموږ سره تماس ونیسئ. چا راته ویلي دي چې د سپین بولدک کې په عسکرو کې ولاړ دی.
هجرت الله نے میدان وردګ وای چې موږ یو ورور ورک شوی، یو تر دې ورک شوی ده د کابل ښار کې. چې هر چا ته سره معلومات په دې شپه دې زده کړي. سپاروی ته دې درویش یا زول لاس وسلام.
الو السلام علیکم. زه شراتن ګردی د پکتیا ولایت سره غږیږم. زما زړه اتان لاندې میږي. زه به ګوانګ به دا یو کال کېږي که هر چا ته معلومات ما ته د پدغه شمېره اړیکې ونیسي. 0-5-5-2-5-1-5-3 خدای دې وکړي چې ازادۍ راډیو د ما دا پیغام نشر کړي او که هر مسلمان پور ته په دې معلومات دي چې هر ځای که نه ما ته د پدغه شمېره باندې اړیکې ونیسي او خدای وکړي چې پیدا شي کسان د طبیعتونه مجازونه ډېره ګډوډ کړي دي. نه د مرګ معلومات کېږي، نه د ځوان معلومات کېږي. فقط مسلام.
سلام علیکم ازادي راډیو. زه محمد ویسه کندهار ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی د جي په نامه مشهور دی. اصلي نوم یې اصلي محمد دی د کندهار ولایت دی. چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی. د مشکلانو په شورن کې کار کوي. د یوه ورور نوم یې محمد ساري. د بل ورور نوم یې لالی دی. چې د دغه ورک حاجي ساکله هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي. په بګران کښې بندي وو. یو سړی راغلی خو بیا اوازه ورکه شوه. موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي. 0-5-1-2-5-0-3. یو وار د تلیفون شماره بیا تکراروم. 0-5-1-2-5-0-3. السلام علیکم.
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی چې دا 4 کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منچکې څخه او اوسېدونکی د باغران دی. زه به ودین دغه خبره کوم که دا زما د ورور په هر ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري. زما هیله ده چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د کنجلایي د ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم. چې زما یو ورور دی چې یعقوب شاه نومېږي. تقریبا د 1.5 کال کېږي چې د کور څخه نادرکه دی. نو موږ ته هېڅ اوال و دغه موږ ته نه کېږي که دی ما اواز اوري یا دی هر ځای وي یا په یو کوڅه کې وي یا بل ځای وي یا بل ځای وي دغه زما اواز اوري یا د نورو خلکو سره ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. چې زما د تلیفون شمېره ده 0-5-2-2-5-1-2-5. هر څوک په دغه که معلومات لري ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي. 1000 افغانۍ شیرني ورکوي کېږي. د ازادۍ د راډیو څخه مننه چې موږ پیغامونه مشري.
یو هلک چې نوم یې اسدالله عمر یو 12 کاله دی. د پلار نوم یې عبدالواحد د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ د سپینټک د کلي اوسېدونکی دی. پیانم یې کور په کندهار کښې په لوی هلک چې د شاولي کور پر پم باندې دی. د 4 ورځو راهیسې د خپلې هغې مدرسې څخه چې دلالیه نومېږي د جنډې ولسوالۍ د رسنۍ په کلي کښې موقعیت لري نادرکه شوی دی. که څوک په هکله معلومات لري یا چا لیدلی وي په دغه شماره دې زنګ ووهي. 0-1-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- يوصلوا تنزع أسلام.
السلام عليكم. هذا غزني ولاية عفان والسالي بسرا فتماش كي منو دا غد ما هوكشني خور لكرا درينش كيش نادرا كذا نو كفا چات معلوماتي بديش مردين وطا زنگوغي سفراجيا نشبتا ديرس بسوش بيتا سفراجيا نشبتا ديرس بسوش بيتا سايفا مو.
بله سلام علیکم. ما سلامونه قبول کړی ازادي یا دوه ټول اوریدونکو ته په دې لیست شبا زما یو د ماما زوی ورته تقریبا د لس کال کېږي نو ار مسلمان ورته یا پاره معلومات لري ادم خپل دې ما ځا غوري نو د ټلیفون پر دې شمې درته زنګ ووي څه پر وسو 15 تلوسو تلور تلويش نسو دوالس د ټلیفون شمېره زل بیا څه پر 15 تلور نه یو دوا ستامه
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونې وخت هم دومره تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادم اومد.